شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو د یو ساعت خبری خپرونه ته شراغلاس د خپرونه په لومړیو دیرش دقیقو کې چې خبری مسایلو ته ځنګړی سوی اورید شي. په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. دا هم اورئ چې د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. نن د شنبه ده د وږي اسمبلی درېمه د اګست میاشتې څلورویشتمه. په پیل کې له صفي الله ستانک ځینې خبرونه اورئ. سلام د خبرونو سره ټکی. د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي شاوخوا 200 وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه کې یو شمیر دولتي ځواکونه محاصره کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی او تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سټیفن بیګون سره په لیتوانیا کې وګورم. بشپړ خبرونه. د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي دي. د پنچیر مرستیال ولی محمد امین صدیقی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه ویل د پنچیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي، خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکر ایسار کړي دي. صدیقی ویل د عسکرو د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بازارک د سنگانا کلی اوسیدون کی د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځنګړو ځوکونو د عملیاتو په خبرګون راوتلی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ځنګړو ځوکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات وکړل چې بی نتیجې پای ته ورسیدل. د راپورونو په اساس د کرام الدین کریم د نیولو د مخنیوي لپاره ټولو شوبي خلکو له افغان ځنګړو ځوکونو سره هم ډزې تبادله کړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلې دوه خبره نه ده تایید شوې. لدې چې خلکو لار تړلې و د ځنګړو ځنګړي پولیس د خواکو تل لارې د بغلان اندراب ته وتلی دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د خزینه او د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو په جنسي ځورونې توران پیژندل شوی. محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړی. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. دا خبره نن د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړه. همت د کابل د پخوانی امنیه قمندان امان الله واحدي پر ځای ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی و چې امان الله واحدي په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ د ګټلو د ورځې د راکټونو د لګیدو په خاطر له دندې لرې شوی. پاسوال جمعګل همت داسې وخت د کابل امنیه قمندان ټاکل شوی چې د تیرونې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د بادغیس د والی په توګه معرفي شوی و. پاسوال همت تر دې مخکې د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان، د کونړ او هلمند امنیه قمندان پاتې شوی دی. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ایزو حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ د مخه څه باندې 100,000 اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته ووتل او د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکو پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکو د اګست 9 انتخاباتو وروسته د 80% رایې په ګټل سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دغې ټاکنې په غبرګون ووتل. راپورونه وایي په دې مظاهرو کې تر 2000 ډېر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي او زیاتوي چې سلګونه نور د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي د دغه هیواد په نتنز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوې وي. د دغې ادارې ویاند بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دغه هیواد دولتي تلویزیوني چینل العالم ته ویلي امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې چاودنو تر شا د عواملو په اړه جزئیات شریک کړي. د جولای پر 2 نیټې په نتنز اټومي بټۍ کې تر چاودنو وروسته ایران ویلي و چې د دغې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو ډډه کړې وه. یو شمېر څېړونکو هغه مهال ویلي وو چې ښایي اسرائیل یا د امریکا متحده ایالات په دغې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو چاودنو تر شا نړیوال که کورني لاسونه شته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاینې یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. او وروسته خبر ده چې سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیله باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د همدغې ستونزې په خاطر د سیمې د اوبو ذخیره وچه شوې هم ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومترۍ کې پروت دی تبي او نس ناستی نیولی. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې دي. د راپورونو په اساس په دغو کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. په جرمني کې یوه میشت افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
دې د اورېدو دپاره څه نه لري، دې د لیدو دپاره څه نه لري، او دغه اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
دا هم اوري چې د شوزو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي حیات کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې ده د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره خبري وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اونۍ بحث 15 دقیقې خبریږي. لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل، راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 کال په نومبر میاشت کې خپور کړ، کرام الدین کریم د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دي. د پنجشیر د والی مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې هلته ځایي خلکو د لیژل سوي امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې ده. سرچینو ویلي دي چې لیژل سوي ځواکونو د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته کابل ته په ستنېدو. احمد هنایش له سیمې سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه ویل کېږي چې عملیات ولې بې نتیجې پای ته ورسېدل د ښاغلي کریم د نیولو لپاره؟
د عملیات په دې خاطر د بمباست مخامخ شوې د دنباغ سره مخامخ شوې ده چې خلکو په دې یو تقابل کړی ده. هغوی نه غواړي چې دا عملیات ترسره شي. هغوی د ځواکونو سره، د اعزامي ځواکونو سره چې د کابل نه راغلی وو درګیری کړی مو. خو ویل شوې ده چې ځینې کسان زخمیان شوي ده، که امنیتي ځواکونو ده یا د هغه خلکو چې مسلح دي هغوی، لیکن سرچینه وایي تر اوسه مشخصه معلومه نه ده. په دې خاطر دا عملیات ناکامه شوه او هغه ځواکونه چې کابل نه راغلي وو هغوی.
بله، دغه خلک څوک دي چې تاسو وسلې لري؟ دوی څوک دي او څه غواړي؟
هغه کسان ټولو د سیمه ییز خلکو محلي اوسیدونکي دی، هغوی مصالح دی، ځکه چې په دې خاطر د شمالي ولایاتو د پروان کاپیسا او پنجشیر کو د خلکو سره ډیر صلاح دی. هغوی وایي چې مونږ نه پوهېدو په دې خاطر چې دولت دا عملیات په دې خاطر کوي چې باید عدالت ټولو سراسري په ټول افغانستان یو بد دولتي دستګاه باید دا عدالت تامین شي. ځینې نور کسان دي چې هغوی په فساد اخته دي، خو مګر هغوی ته دولت د حکومت کابل حکومت هغوی سره سم چلند نه کوي، په دې خاطر عدالت تامین کولی نه شي.
بله، انل صاحب، دغه ځواکونه اوس کابل ته تللي دي که عمل ته ایثار دی هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه پرې اړه لیږل سی وو هغه کابل ته پلار دی کامل ته ایثار پاتې دی
بالکل هغه ځواکونه د خواګ لیلار نه پدې خاطر چې د اصلي را د لویلار د پنځه لویلار باندې شوی د خلکو له خوا پدې خاطر هغه ځواکونه د خواګ نه یو کوتل دی چې باندراب کې اندراب د بغلان یو ولسوالی دی لار پکېشته هغه د دې نه لار نه په کابل نه وزه روان دی
او انش صاحب ویل کی هغه ځواکونه چې په خپل په پنشیر ولایت کې دی هغه هم په دې برخه کې مداخله کړې ده او د زینو کسانو د نیول اقدام کړې ده په دې اړه کې یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي
دقیقه ده چې تاسو ویل زین ځواکونه چې په پنشیر کې مستقر دي د مشترک ځواکونو چې امنیت ملي دي وردی ملي دي او پولیس ملي دي هغه تصمیم درلود چې دا نخته ونشي د خشونت نه جلوګیری وکړي په دې خاطر هغه هم د خلکو چې ډیره خشمګین وو هغه سره درگیر شو د هغه ته ترګیر لاندې نیولې ده او اوس ځینې د قومي مشرانو جرګې لري او په دې خاطر چې دا ځواکونه باید د ماسترې لاندې خلاص شي
ډیره مننه احمد حنایش و ومردل چې په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له ستونزو سره مخامخ سی ویدي شغلی کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال اړوندو فعالیتونو مناسبه خو د شغلی کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دي د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر سره له کبله د ټلیفون په مستقیم تماس کړي خبرونه تر شرغ لاست رنجبر صاحب ستاسو نظر څه دی چې حکومت ولې نه دی توانیدلی چې له څو میاشتو راهیسې شاغلی کریم ونیسي
ډیر مننه دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانیږي یو متهم هغه گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري اصلا د اساسي قانون دی اوسلو سلور درسیم مادی پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی مجرم گرفتار کی او څارنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پی باندې حکم صادر کیږي چې هغه برأت واخلي کاملا بی ګناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي نو د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي دغه لار باید دا واټن باید وشي مګر په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي او علت یې دا دی هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزورې دی دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی فقط په خوارو غریبو هغه به هغه چې امکانات نه لري په هغه تطبیق کی
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅ څوک باید خپل جنایتکار د خپل جنایتکار ننګونی کی دا دوته شرم ده اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار په خپل مرسته نه کوي د خپل پولیس سره د خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسو نه سي او بل جنایتکار ګرځي دا خو دې دی دا رقم چې هغه قانون توقیف نه دي تطبیق شوی له یو ځای خو باید شروع شي له اکاده چې هر څوک ته وایي چې احمد دې نه ده تطبیق کړی هغه جنایتکار دی نو زه محمود هم تاسو نه درکوم او له سور سره ودی چې ولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ د پیغور ده دغه دغه ولس شدي په دې خبر نه پیږي دوی باید خپل تصفیه وکړي خپل حکومت وکړي خپل دولت سره خپل پولیس سره هغه څوک چې مجرم دی هغه باید وسپاري دولت ته چې د خپل دغه ولس هغه پاک او منظم شي او د خدای په مقابل کې او د قانون په مقابل کې وګوري سرغړی
مولي رنجبر صاحب پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو پخوانی قومندان ازمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی او په دې اړه هم ځینې عکسل ملونه وشو ولسول اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر هڅه عکسل عمل شول کیږي آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دوی په وړاندې اقدام کول دي
نو ما وړاندې عرضو که دا خو دا شل کاله دا ستونزه لري دولت دا خو نن نه ده نن خو دا موضوع برسېره کېږي ډېر زیات متعمین دي چې هغوی نه تنه آزاد ګرځي نه تنه قانون پرې نه ده تطبیق شوی بلکې په واک کې دي چارواکي دي هغوی توصیې لري زه خپله شاهد د دې یم په پنځلسمې دورې د ولسي جرګې کې د متعمینو د مجرمینو دوسیې راغلل هغه د څارنوالۍ نه دا تقاضا وسوله چې یو ویشتنه یا درې ویشتنه دقیق مفیات نه دي خو له شلو ډېر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو وو او ډېر په جدي جرمونو متهم وو په قتل باندې متهم وو په نورو حتی تر اوسه آزاد ګرځي چې اوله څه قانون منګولو ته تر اوسه آزاد ګرځي یعنې دا ضعف د دولت دی مرکزي دولت ضعیف دی او کومک ورسره خلک نه کوي لغله خاطره دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه هغه مخلمه زدي چې واقعا هم دولت هم ملاتړ وشي هم ولس ملاتړ وشي او هم خپله دولت وشي کولی چې په ټولو باندې واقعا هم په ټولو باندې قانون تطبیق شي که یو تعداد یې تطبیق شي په بلې نه تطبیق شي نو دغه ستونزه منځته راځي.
بله ډېره مننه. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې د کرام الدین کریم د نیولو د هڅې په اړه راسره خبرې کولې. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم چې د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې مجرم پیژندل شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی دغه حکم عملي کړي. د ښځو په چارو کې د دې سازمان د سرپرست مدیر د تیر کال د زمري ریاست پر 29 ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم عملي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. دغه شبکې نن په یوه غونډه کې وویل چې حکومت باید د سولې په ټولو تصمیم نیولو کې ښځو ته ونډه ورکړي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي. فیروزه جانې، د افغان ښځو شبکې ولې د عکس العمل ښوولی دی حال دا چې حکومت وایي چې په مرکزي ټیم کې ښځو ته ونډه ورکړې ده؟
مننه. افغان ښځو شبکې چې په دې کې نن البته دوی یو کانفرنس نیولا و، یو شمېر ښځې هم پکې راټولې شوې وې. دوی خپل نظریات رسنیو سره شریک کړل. دوی وایي چې ځکه یې دا موضوع یادونه وکړله چې شهلا فرید چې مخکې د دغه ټیم غړی وه او اوس لرې شوې ده، پر ځای بل کس ټاکل شوی. دوی وایي چې دا میرمن د افغان ښځو همدارنګه مدني ټولنو د ځوانانو د استازي په توګه تللې وه، ځکه چې په خبره دا د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه درلوده او یا هم کوم سیاسي ګوند یا کوم سیاسي نه چا ملاتړ نه کوه، ځکه د دې ټیم نه لري سوي. دا دوی غوښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي په ټیم کې، بلکې د دولت پالي شورا کې همدارنګ د ملي مصالحې شورا په جوړښت کې هم باید خود ته ونډه ورکړل شي او د سولې اړوند ټول هغه تصامیم چې نیول کېږي هغه کې د خزو ونډه پر مفهوم اوسی او داسې اوسی چې ښځې هم په تصمیم نیونه کې هغه خپل نقش ولري. مثال صاحب، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې البته باید ووایم چې طالب وبخي افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سب خبرو کې یادونه کړې وه چې دوی په دغه مذاکراتي ټیم کې د ټولنې ټولو اقشارو ته پکې نظر کړی ده، په پام کې نیولې دي او څو ښځې اوس هم دی په کراتی ټیم کې دا د خوځو نمائندګي کوي چې البته د خوځو غوښتنه واسي باید خوځو ته هم په دې ټیم کې باید وانډ ورکړل شي. د په داسې حال کې د طالبانو تازه د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو ټیم یا یو پلاوی پاکستان ته سفر کړای. څو شیبه وړاندې دغه دفتر وایان سهیل شاهین راته وویل چې دوی په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وزیر شاه محمود قریشی همدارنګه د افغانستان د چارو د پاره د پاکستان خاص استازي صادق خان سره وکړي او د افغانستان د سولې همدارنګه تجارت او ځین نور مسایل باندې باور سره خبري وکړه. مونږه هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم مولرو یا د غوي دریس ولرو چې وسته د طالبانو نه پر رسمي بڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د طالبانو ویان کړی دا چې پر رسمي بڼه ورنه بلنه ورکړل شوی او هغه یالت سفر کړی افغان حکومت په دې اړه څه وایي. البته باید یادونه وکړم افغان حکومت په ځنګړي توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موږ په تمه کړی او تر اوسه یې جزئیات نه دي سره شریک کړي.
ډیره مننه د فیروز عزیزي په راپور کې مو ورته چې د افغان شوزو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکه چې ډله کې د شوزو ونډې ته پام نه دی شوی خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفای خبري.
د افغانستان د مالی وزارت د ملي عوایدو د کمیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدینن ازادي راډیو ته وویل چې د 1999 مالی کال تر سنبلې میاشتې پورې 103 میلیارد افغانۍ راټولې شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 14% عواید راکم شوې دي. نوموړي د عوایدو د کمیدو لامل داسې په ګوته کړ:
103 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي. تیر کال په همدغه وخت کې من تقریبا 121 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې چې 14% تفاوت ښیي، یعنی زموږ عواید کم شوي دي. او دلیل هم تاسو ته معلوم و، د کورونا مرض و، سرحداتو تړل و، د تجارتي فعالیتونو بندیدل و، کمیدل و.
ښاغلی مسجدی وایي چې له دې جملې 401 میلیونه له مستفیتونو، 490 میلیونه له مالیاتي عوایدو، 1 میلیارد 340 میلیونه له غیر مالیاتي عوایدو او 3 میلیارد 114 میلیونه له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. د مالیې وزارت ویان وایي هڅې روانې دي څو د مالي کال تر پایه عواید زیات شي او ټاکلی هدف 208 میلیارد افغانۍ ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کاپیسا کې 100 کرنیزې پروژې تطبیق کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د ممیزو 30 خونې، د پیازو د زیرمې 30 خونې، د میوو او سبو د وچولو 50 لمریزې دستګاوې، د میوو د ساتنې لپاره 12 سړې خونې دي چې د جوړولو کار یې په چټکۍ سره دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي په خاطر تطبیق کیږي چې له یوې خوا بازار مدیریت شي او له بلې خوا د بزګرانو عاید زیات شي. د دغه پروژو ټول لګښت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بودیجې له لارې 160 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او دغه پروژې د تګاب، نجراب، کوبند، د کاپیسا لومړۍ او دویمې برخې ولسوالیو او په محمود راقي کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 450 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا څخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړي، په مستقیم تماس کې را سره دي. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا به نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي، د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد په یو پراخ لاریون کې له 100 زرو زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په مینسک کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوی. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له نهمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه درې تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تېر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیس سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پراخ شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغه اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پرله پسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډېره پای ته رسېدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یو هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او توپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موګرکانو په څېر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له شپږشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري. هغه پوځ ته امر کړی چې د جنګ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې اوسي. په دې توګه د احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تخانوفسکایا چې ادا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% ترمنځ رایې ګټلي وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکاشنکو پر هغې وینا چې ویلي د بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیا او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نووستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسا وتلي د اپوزیسیون مشرانو تورن کړل چې ویني تویدو ته لمن وهي. لاوروف ویلي چې موسکاو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
په جرمنی کې میشته افغان سندرغاړي آسیا مهرابي غواړي افغان ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي. اجمل تورمان راپور لري چې د اغلې مهرابي په یوې سندرې پیلېږي.
آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولی غواړي چې ماشومانو ته سندری وایي.
دی دا ورې دو د پاره څنل لري دی د لیدو د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پورا کړي.
آسیا مهرابی خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کمه او دغه را رسیدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحې دی یو د ولولې کوچۍ دی او بل د نګینې اتمنځی دی او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. له دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یا سندری دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندری به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا بریالی ولی شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندری ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی اواز یجنه په خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووایي
ل دې سره د لاسنیوي بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له سیفی الله ستانک زین اوري
د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمېر افغان ځواکونه محاصره کړي د پنچیر مرستیال والی امین صدیقی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه هغه وویل د پنچیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمېر عسکر لیږل شوی چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکري سر کړي د بازارک د سنګانه کلی اوسیدونکو د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په غبرګون وتلی وو پاسوال جمعګل همت د کابل نوې امنیه قومندان ټاکل شوې همت روسلغه د کابل امنیه قومندان شو چې په خوانې امنیه قومندان امان الله واحدی په کابل کې د نامنیو د ذاتی دوب خاطر لري شو سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک اوبو ترڅخه ورسته په شګیلا باکتری اخته شوې چې د خونی نسناستي لامل کیږي او تمد د بلاروس د ولسمشر اومده مخالفه سفیتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سټیفن باګن سره په لیتوانیا کې وګوري
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې azadiradio.com د اونۍ په بحث کې د کابل د ناامنیو پر علتونو بحث سوی دی مخکې تر دې چې دغه ګردې میز خبر سي د کابل چوبره چاپ رسپانو ته ناجیه صاحب کتنه کوي
هشت صبر اسپانی د پاکستان لوري په تونلارو ډلو د بندیزونو په موضوع لیکنه کړې ده په سرمقاله کې دا شوی چې پاکستان دا کار د خپلو شخصي اهدافو له هغې ډلې اقتصادي موخو لپاره ترسره کوي رسپانی لیکلي پاکستان هیڅکله نړیوالو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې خو اوس په ظاهره کې د پیسو وینځلو د سار یوې ادارې تر فشارونو لاندې دا بندیزونه لګوي سرمقاله کې راغلی پاکستان هڅه کوي چې په طالبانو او د القاعده شبکې په مشرانو د بندیزونو په لګولو سره له مالی اقدام څخه ځان وژغوري پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف آی ټی اف له خړ نوم لرنه د وتلو لپاره تر فشار لاندې دی افغانستان ورسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې باندې نیوکه کړې او لیکلي چې دا هوکړه تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکوي ورسپانې ادعا کړې چې دغه امتیازات ځکه ورکول کیږي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د جمهوریت تر چتر لاندې عادي ژوند ته دوام ورکړي د سرمقال لیکونکي په باور دا ډول هوکړې نه یوازې د طالبانو د کړنو مخنه نیسي بلکې هغوی ته دا فرصت هم ورکوي چې د یو سیاسي ځواک په توګه میدان ته راودانګي او هیواد دولتي ورسپانې بیا د علي پور په نامه د یو غیر مسؤل کس په بیان ویلو ټینګار کړی ورسپانې دا کړی چې د غیر مسؤل وسلوال د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د کندهار 15 اوسیدونکو تښتولي او تر دې وړاندې هم ناقانونه کړنې کړې دي سرمقاله کې ټینګار شوی چې علي پور په یوازې توګه دغه کار نشي ترسره کولای بلکې په وینای د نوموړي تر شا نور لوري هم ولاړ دي چې حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي سرمقاله لیکونکي په هغو چارواکو هم غږ کړی کوم چې د علي پور د خوشي کولو ضمانت یې کړی او لیکلي دغه چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري چې نوموړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري
دو خبرې دی یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې نظام
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
کابل نږدې هر ورځ د یوې چاودنې شاهد دی. ولایتونه هم نږدې له ورته برخلیک سره مخ دي، خو په یو توپیر د ډیرو چاودنو مسؤلیت نه منل کیږي. او هغه چې په لویه کچه کیږي لکه په کابل کې د سه شنبې د ورځې راکټي بریدونه چې 15 حوزې یې په نخه کړي پړی داعش ډلې ومنله. هغه ډله چې د افغان حکومت لخوا ملا ماته شوې بلل شوې او د ډیرو مهمو مشرانو د وژنې او نیونې خبرې هم ورکړی دی. ځینې پوښتنې مطرح کیږي چې د دې ډلې د مهمو مشرانو د نیونې او وژنې سره سره بیا هم ولې دا ډول بریدونه کیږي. روان کال نسبت د طالبانو په پرتله خونړۍ حملې داعش ډلې کړي. په کابل کې د سکارو مذهبي عبادت ځای په نخه کول، د ننګرهار په محبس برید او ځینې نورې حملې چې ډېر تلفات یې درلودل د دې ډلې لخوا شوي دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راسره میلمانه شنونکی کابل خان تدبیر، شنونکی عبدالباری عارض او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب دي. زه خپلو درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. بحث به زه له ښاغلي تدبیر صاحب نه پیل کړم. اوله کې تدبیر صاحب، لوی بریدونه مخکې تقریبا یوازې طالبانو کول، اوس د داعش لخوا د دې بریدونو کول څه ښایي؟ آیا بله جګړه تر بل بیرغ لاندې پیلیږي؟
مننه. سلام تاسو او تاسو رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه داسې فکر کوم په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلنه غمیزه په کومه کې چې تر ډېره بریده پورې د افغانستان ګاونډ ښکېل ده او هغه دا پروژې په قرارداد باندې اخلي او تمویلوي یې، افغانستان کې د جنگ د ختم آثار تر اوسه د داعش له هغه سره یو ځای دي، حزب ولایات او جن نورو نمونو تر عنوان لاندې کومې پروژې چې را څرګندېږي. په دې کې د افغانستان گاوند ده، موږ په دې باندې پوهیږو چې دغه څوک چې مسؤلیتونه اخلي په حقیقت کې هغه مرجع افغانان کاملا دقیق په دې مسله باندې پوهیږي چې کومه مرجع چې چا ته وغواړي مسؤلیت ورکړي هغه په هغو باندې اړي او د هغو تر عنوان لاندې مسؤلیت اخلي. په حقیقت کې دغه ډلې تاسو یو د کډه سیمې جغرافیا لیک مطالعه کیه، دلته موږ خلاص سرحدات نه له مرکزی آسیا سره لرو، نه له ایران سره لرو، موږ له یو هیواد سره خلاص سرحدات لرو چې هغه د دیورند کرغړنې کرښې آخوا لوی لاس لري او هغه د غوب کنټرول کې ده. دغه پروژې معمولا هغمل ته ډیزاین کیږي او په دغه تیر پنځه څلوېښت کلنه غمیزه کې په افغانستان کې د دوی لخوا نه دومره لوی ظرفیت روزل شوی ده چې هغه هیڅوک، یعنی داعش طالب هیڅوک د هغه شاته ونه درېږي. دوی د دې توانمندي لري چې په افغانستان کې دغسې مسایل لکه پرون د افغانستان د ازادۍ د استقلال د ورځې جشن، د کابلیانو خوشحالي بېرته په غم اړول او بې ګناه خلک وزل او زخمي کول، دوی د دې لپاره یو لوی ظرفیت لري چې له پخوانیو مجاهدینو رانیولې بیا تر ننه ټول ډلې چې دوی سره په دې مسایلو کې ښکېل دي، په دغو کې د دوی خپل ظرفیت وجود لري او دا کار کیږي. هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یوه بله پروژه د جوړېدو په حال کې ده چې هغه باید همدغه جنګ ته ادامه ورکړي، دا چې هغه به داعش یا به کوم بل نوم ولري. ولې زه فکر کوم چې جنګیالي او ظرفیتونه به همغه وي چې په تېر څلوېښت کاله کې دلته آمده شوي دي او د دوی لپاره کار کوي.
ډېره مننه تدبیر صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم. اریان صاحب، تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. زما پوښتنه له تاسو دا ده چې د وروستیو نامنیو چې نږدې کابل کې هر ورځ دوا یا هم یو چاودنه کیږي، د دې سربېره راکټي بریدونه کیږي، ولایتونو کې هم نږدې همدا حال دی، دلیل څه شی دی؟
سلامونه تاسو ته. د فکر کوم د تاوتریخوالۍ مسؤلیت طالبان ته مربوط کیږي چې هغه یو لوی چتر ایجاد کړی دی. پرونی حمله او نننۍ حمله دا ټول دغه نوی موج د خشونت ده چې طالبان رامنځته کړی دی او غواړي چې د خلکو په روان باندې لوبې وکړي او یو د رواني په لحاظ باندې خلکو ته یو اغیزه واچوي. نو په دې اساس باندې د دې مسؤلیت زمونږ په فکر باندې د طالبان ته مربوط کیږي او مونږ هم خپل اقدامات کړي دي مخکې له مخکې او په دې برخه کې یو لوی شبکه هم مخکې نیولې دي چې دوی د ماینونو په ساس کې داخل وو او هغوی ورک شبکې هم فکر کوم چې د هغوی په تباني باندې غواړي چې دغه موج د خشونت افزایش ورکړي. لو دا تاوتریخوالی دا افزایش ورکی دا یو روانی موجده دا موقع
فکر پاس آریان سیپ دا تدبیر سیپ خبر تاسی واوری دیم اگه ویلی چی ظرفیت دا جگری که پا افغانستان کی کی گی البته هدف لدی دا ظرفیت دا جگری نا دا غا تاوتریخوالی دا چل افغانانو سده کی گی یو بستر دے او تاسم دغه بستر تقریبا بخبل خبرو کې طالبان یاد ک طالبانی داعش بیا څوک د چي مسولیت منی لکه د راکټي بریدونو مسولیت چې په کابل کې 15 حوزه په نخې کړی
دا منبع ډیر مهم ده چې منبع د تروریزم کوم ځای ده مونږ تاسو ته معلوم ده چې منبع د تروریزم مونږ پسیمه کې کوم یو اته ک داعش ک طالبی ک لشکر د طیبه ک القاعده دا ټول فکر کوم چې یو نژدی اړیکې ځان سلر لري او غواړي چې د تاوتریخوالۍ افزایش ورکړي زمونږ په فکر باندې چې هر څوک خشونت رامنځته کړي لوی چتر طالبان مسؤول ده دا داعش هم مسؤلیت ومني او طالبان مسؤلیت نه مني زمونږ په فکر طالبان مسؤول دی او زمونږ موقف د داعش د نورو تورستي ډلو پر وړاندې زمونږ موقف واضح ده مګر د طالبانو پر وړاندې هغه حسنیت چې مونږ ښیو هغه باید یو منفي برداشت نه وشي دا یو
چتر یا بستر جوړون کې طالب دے او بیا لدی حسنینیت د داعش په نوم باندې کې استفاده کیږي او خلک پکې وژل کیږي فکر نه کوي دا خپل د افغانستان د خلکو سره یو ډول ظلم دی
بالکل دا خشونت ته موږ د خشونت دا یو لوی ظلم ده او لوی
خدا ظلم یعنی تقریبا چې تاسو ورته توجیه ورکوي په دې ډول الفاظو سره
نه منظور مې دا چې د دغه موج د خشونت څوک چې مسؤلیت هم نه اخلي او څوک چې داعش په نوم مسؤلیت اخلي موږ فکر کوو چې دا ټول یو دی یعنی ځان سره ډېر نږدې اړیکې لري دا چې بلا اړیکې خو دا کار نه شي کولی دغه زمینه څوک برابرې زمینه خوازه د طالبان برابرې طالبان دغه زمینه را منځته کیه او بل تورستي ډلې چې د پاکستان ته مربوط کیږي هغه راځي او خلک وژني او حکومت فشار لاندې راوړي نو په دې اساس دا ډېره واضح خبره ده چې موقف د مونږ د موقف د طالبانو پر وړاندې هم واضح ده داعش د نورو تورستي ډلو هم واضح ده مونږ روزانه هغوی پر وړاندې مبارزه کوو قرباني ورکوو تر څو دغه زمینه د آرامش او ختم د جګړې پیدا شي
ډېره مننه اریان صاحب انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم هرې صاحب تاسو ته په بحث کې ښه راغلاست وایم زموږ د دواړو میلمنو خبرې مو واورېدلې داسې مال چې د داعش ډلې مهم مشران نیول کېږي د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست لخوا په تېره یوه میاشت کې د دوو مهمو کسانو نمونه واخیستل شول عبدالله اورګزی اسدالله اورګزی ابو مسلم خراساني چې ووژل شو دوه نور مهمی ونیول شول داسې محل چې دا کسانی هم نیول کیږي یا وژل کیږي کله چې اسد الله ورغزی ووژل شو په سبا په ننګرهار محبس باندې برید وشو در حال کې چې کابل کې راکټي بریدونه وشول نن د عبد الله ورغزی هم تیر ورځ عبد الله ورغزی د وژنې خبر ورکړل شو اوس له استخباراتي او جګړیز حالت څخه وضعیت څه ډول بیانولی شو هسته قوي ده که څنګه
تاسو ته او د میز ګډونوالو تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات په حقیقت کې زه غواړم چې خپل نظر باندې یو تفکیک درته توضیح کړم که داسې فکر وسی چې طالب او داعش یو دي دا اشتباه ده داعش یو نړیواله پدیده ده هغه یوازې په افغانستان کې عمل نه کوي نه په افغانستان مربوطه ده هغه په عراق کې مو هغه په سوریه کې مو هغه په الجزیره کې مسته هغه سره الشباب هم ارتباط لري هغه په ډېرو مملکتو چې د دنیا حتی په اروپایي هېوادو کې عمل کوي دا یو مرموزه ډېر د لوړ اقتصاد لرونکې پروژه ده چې رامنځته شوې ده او پر افغانستان کې داسې خودجوش ملی واجه نه لري بلکې یو وارداتي پروژه ده خو غواړم چې بل باریکي درته توضیح کړم هغه دا چې د دوستانو په صحبت کې هم ډېر منعکس وله چې ټوله د یوه ځای څخه یادي د پاکستان څخه رامنځته کېږي او دا د غو ظرفیتونه دي په دې هکله باید عرض وکم چې دا ډیره هده دقیقه خبره ده. اما دلته پاکستان په یوازې سر باندې دومره لوی پروژې د تطبیق نه اقتصادي توان لري او نه نظامي. دا د داعش موضوع چې په افغانستان کې مطرح شوی ده او تر هغه ځایه چې په جلال آباد کې ډېر کسان تسلیم هم شوه، د افغانستان نه و، ټوله د دغه ایجنسي و تر دغه خط واخوا ته، خاصتا د ورکزو ایجنسي ده، ټول هغه خلک و. اما دا سمه ده چې د پاکستان سره راځي، خو زه په دې عقیده یم چې دا لویه پروژه ده، په دې کې نور هیوادونه د پاکستان مرستندوی دي. یو که نوي په افغانستان کې طالب او امریکا تړون سره وکړي او په ډېر احتیاط باندې هغه مندرجات پلي کوي، نو په دغه وخت کې آیا د امریکا او پاکستان ته نشي ویلی چې دا داعش چې د کومه راوستی دلته؟ دا داسې نه دي چې یوازې د پاکستان کار دی، دا نړیوال کار دی. دا د ایدیولوژي د نگاه څخه د طالبانو څخه ډېر تفاوت
لري. عارف صاحب بخنه غواړم، یو وخت کستان په یادې زما خو په یاد دی نږدې میاشتو کې وړاندې حکومت یو خبره کوله، لوړپوړو چارواکو هم کوله او په ځینو سیاستوالو کې هم دا پوښتنه مطرح وه چې د سوریې داعش، د عراق داعش، هغه افغان داعش نه دی. اوس که یعنی ستاسې د خبرو په ضد باندې فکر کوم دا مسله ده، یعنی داعشي ډله هماغه ډله ده چې تاسې وایئ چې په عراق او سوریه کې کومرانۍ وکړه، خو په افغانستان کې هم هماغه ډول اوسي.
بله زم په دغه عقیده یم، دا چې ما در ته وویل چې نړیواله پدیده ده، دا د نړۍ په ډېرو هیوادو کې یو مرموزه پدیده ده، او دا مې هم در ته وویل چې په لوړ اقتصاد رامنځته شوی ده، او افغانستان دا مې در ته وویل چې وارد شوې پدیده ده. په افغانستان کې خود جوشه یا داسې ملي صبغه نه لري. نو زه د دندر تو ام چوز د دوی په افغانستان کې نو څه کوي؟ د دوی د سوریې او د افغانستان د اهدافو تفاوتونه، دوی دوه هدف تعقیبوي چې هغه په سوریې کې مو په افغانستان کې هم تهدید ورته متوجه کوي. یو هدف د ایران په وړاندې مقابله چې په هغه سلسله کې هغه زموږ پاتې میلیون هم شامل بولي، او یو د روسیې په وړاندې. په افغانستان ته د دغې پدیدې تحمیلول یا را داخلېدل په دغه دوه منظوره باندې رامنځته شوي.
ډېره مننه رسېب، ډېره مننه.
له همدې قبل هم روسیه ډېر د دې څخه تشویش لري.
هو ډېره مننه رسېب، انشاءالله بیا هم زه اګر زموږ پوښتنه شته ده چې مطرح شي، خو زه به تدبیر صاحب ته دغه مسله مخ ته کېنم چې آیا له داعش زموږ تعریف یا زموږ د حکومت تعریف اشتباه دی؟ د نارې صاحب په څرګندونو ته په اشاره، او که فکر موږ کوو چې حکومت دا ډول فکر لري چې هسته یوه ده، یعنې هماغه طالب خو بیرغ بدلون، کوم تفاوت پکې دی؟ د نظریاتو اشتباه ده او که تعریف اصلا د حکومت دپاره غلط دی؟
ګوري که چېرته د موضوع اصلي اړخو څېړل شي، د موږ دوس چې کومې اشارې درلودې هغه ډېرې دقیقې دي. داعش د افغانستان دپاره داسې سوژه نه لري چې هغه د افغانستان دپاره یوه کاملا پردي پروژه ده چې حتی د افغانستان سلامتیا او د هغه نوم نه مني. بناً د دې دپاره په افغانستان کې اوسېدا، په افغانستان کې د دې دپاره ځای پیدا کول دا ستونزمنه خبره ده، تر څو پورې چې له هغه سره لویا نړیواله اړیکه ونه وشي.
بخنه وانم تدبیر صاحب، ساسي بحث قطع نه کوم، خبره مو په یاد وساتئ. که سوژنه لري په افغانستان کې او د اوسېدو لپاره دغه فکر مونږ لري، بیا نو څنګه کابل ته راځي؟ سوار لس راکیټونه له دوو موټرو ته غي او مهم مهمې حوزې ولي دا د څه دپاره؟
ګورې د ما خبرې ته لږ دقیقه توجه وکړه. ار دا ده چې تر پلورنه پورې د افغانستان خلکو که طالب ته جای ورکاوه، کور یې ورکاوه، طالب یې د افغانستان د ازادۍ جنګیالی باله، او هغه په خلکو کې له خلکو سره مناسبات، له خلکو سره ناسته ولاړه، له خلکو سره په کورونو کې خپلوي، دوستي، شناخت، دا یې ټول ورسره درلودل. ولې هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یوه نړیواله پروژه ده، او په سیمه کې د هغه تطبیقونکی هیواد پاکستان ده. خو د موږ دپاره په افغانستان کې د هغه اصلي هغه اصلي خبره ما درته وکړه چې دلته په تیرو 15 کالو کې یو لوی ظرفیت داسې جوړ شوی ده چې هغه د افغانستان د ګاونډي لپاره کار کوي او د هغو پروژې په افغانستان کې عملا که د هر چا سره عنوان لاندي زه په دا پروني راکټي بریدونو کې زه په دې باندې قطعا مطمئن یم چې په دې کې هیڅوک نشته، بلکې هماغه ظرفیتونه دي چې په تېر 15 کالو کې د افغانستان د ګاونډ لخوا نه روزل شوي دي او دغه پروژه دوی ته ورکړل شوې ده. نن تاسو که چېرته یوه ارزونه له ځان سره ولرئ، ایسا یو داسې شبکه ده چې نه فقط په افغانستان کې بلکې له افغانستانه د باندې په مرکزي آسیا کې، په چشنیا کې، په روسیه کې، حتی په بالکان او کپکاس کې دوی پروژې عملي کړي دي او دغسې پروژې د دوی لپاره عملي کول ډېره مغلق خبره نه ده. دوی تر ټولو لوی ظرفیت چې دوی لري هغه دوی په افغانستان کې راوزلی ده. په افغانستان کې په تېر 40 کاله کې د موږ د امنیتي ارګانونو له لارې هلته چې کوم کار شوی ده په ډېر تعصب سره هغه ډېر ضعیف او دلته تر ډېره بریده پورې داسې څوک دي پکې چې د افغاني ګټو په ځای نورې ګټې ورته محترمې دي، د نورو ګټو زیات ساتندویانه کوي او دوی د افغانستان د ګټو هغه واضح دریض ونهنیولی شوی. موږ په دوامدار شکل سره له هغو سره همکار یو، موږ له داخل نه همکار یو، په دې کې هیڅ شک نشته. دا د دې خبره نه ده چې موږ په دې باندې لوی بحثونه ولرو، موږ په دې باندې پوهیږو د مسلکي خلکو په حیث باندې. زه د یو پوځي د یو داسې پوځي چې دوامدار مې په همدغه رشته کې کار کړی ده، زه په دې باندې پوهیږم چې د یوې دغسې موضوع هغه
ریخچیر
علایم د هغه تطبیقونکی قوت او د هغه هغه رزیدنت قوت او د هغه لپاره موقت استخدام شوي افراد او اشخاص د کوم ځای نه را پیدا کیږي. افغانستان کې په تیر 15 کاله کې هغه پروژې چې په ابتدا کې د فرکلودو علشنګو پنچیر ولسوالیو نه د داود خان په زمانه کې شروع شوي دي، له هغه وخته چې په دغه ظرفیت باندې کار کېږي تر دننه پورې بیا په افغانستان کې لوی مهاجرتونه د شوروي له یرغل نه وروسته لوی مهاجرتونه رامنځته شو. افغانان په لوی لاس باندې د افغانستان د دښمن په لمن کې ولوېدل او نن هم مخ په تېرو 40 کالو کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف باندې موږ یو څه چې ونه شوی کولی او هغه د موږ دپاره غمیزه ده، هغه موږ افغان د پردي ګروګان نه راونه یو تر څو پورې چې دغه افغان ته له پردي ګروګان راونه باسي، تر څو پورې چې د هغه افغان په چې د خطه هغې خواته تر ګروګان لاندې ده هغه له د ګروګانه ونه باسي، او تر څو پورې چې ته د دغسې مسایلو مشخص ځواب ونه لرې. لکه ګورې موږ په بولده کې تصادفي یو جنګ د افغانانو په وژلو باندې رامنځته شو د دوو قوتونو ترمنځ، ولې د هغه په دوه مورو باندې د هغه قیمت موږ په ننګرهار کې ورکړ. دغسې پروژې چې تمویلېږي او یا سرته رسېږي د هغه شاته یو لوی قوت موجود وي چې هغه قوت د پخوا نه دلته لوی ظرفیتونه لري. دوو ګاونډیو هېوادونو په افغانستان کې دومره لوی ظرفیتونه جوړ کړي دي چې د هغه مهارول برالول دي چې په تېر 40 کاله کې هېڅ ونه شوی کولی. داسې احساس کوم چې په نږدې راتلونکي کې که موږ چېرته په افغانستان کې یو قوي نظام ونه لرو، موږ ونه شو کولی چې د دې له اهدافو سره مخ په داخل کې مبارزه
وکړو.
په دغه مبارزه کې تر ډېره بریده د موږ امنیتي قوتونه او زموږ استخباراتي او کشفي قوتونه یا کمزوري وو یا هغو ته په لوی لاس د لویانو لخوا دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې په همدغو هدفونو باندې دوی خپل عملیات ترسره
کړي،
کله د حقوق بشر تر عنوان لاندې، کله تر نورو عنوانونو لاندې، کله د حزب و تنظیم تر عنوان لاندې، کله د ژبې او منطقې تر عنوان لاندې. له دې سره مصلحت شوی ده او هغه مصلحت نه دومره لوی شوی ده چې تاسو د رئیس جمهور د سوګند مراسمو نه را په دېخوا ګورئ چې یو سراچه راځي د کابل د ښار د منځ نه د کابل په ښار باندې.
ډېره مننه تبیر صاحب، غواړم چې همدغه موضوع بالکل تدبیر صاحب زم غواړم چې همدغه موضوع اریان صاحب سره مطرح کړم. اریان صاحب، یوه کلیشئی پوښتنه همدغه ده، ډېر کله له تاسو نه کېږي په رسنیو کې چې موټر څنګه ساسي له چیک پوینټ ته را تېر شو، څه ډول ساسي پولیس ونګم، ځکه چې د 14 سوانه چې له 2 سراچو تېرې فایر کېږي حتما ناسته ښکاري، وسپنه ده چپلکې نه دي چې تاسو نه تېره شي. زه دا پوښتنه نه کوم، پوښتنه اساسي دلته را مطرحه ده چې تاسې برسیرن یا هماغه سرسری موضوع راخلی، اما هغه چې بیخجن مسائل دي چې د تمویل برخه ده، د راتګ مسئله ده، ځای پر ځای کېدل دي، دا نه پلټئ. ولې دې ټکو ته پام نه کېږي؟
تعریف د خشونت او تاوتریخوالي نه چشې ده. مخکې ما ویلي چې طالبان او داعش یو ځان سره یو نژدي اړیکې لري، دا په دا معنا ده چې زموږ تعریف د خشونت دا ده چې څوک د خلکو وجل د تاوتریخوالي رامنځته کول، دا د خشونت تعریف ده. او دا یو ډېره نژدي رابطه ځان سره لري او لري چې طالب او داعش او نور تورستي ډلې دي. بل دا چې د تورستي ډلو تفکیک دا ده چې طالب یو داخلی موضوع ده، بل داعش مخکې زمونږ مشران هم اشاره ورته وکړه چې داعش یو سیمه ییز او نړیواله پدیده ده. خو داعش په افغانستان کښې هم اوس فعالیت لري چې دی نژدې راستل طالبانو سره رابسته کړي دي، یعنې دی ځان سره د تاوتریخوالي په برخه کښې همکاري کوي. بل جنګ خو تخمیلي ده، مونږ تاسو ته جنګ تخمیلي ده او زمونږ تعریف د دښمن نه څه شی ده؟ مونږ سره کوم دښمن تعریف وو؟ زمونږ په فکر او د امنیتي سکتور په فکر باندې دښمن هر هغه څوک چې زمونږ خلک وژني هغه زمونږ دښمن ده، زمونږ دښمن ده. او مونږ د هغوی پر وړاندې خپل اقدامات کوو، او که دا طالب وي، دا داعش وي، دا هر څوک چې یو لوی تعریف محسوب شي او خلکو
ډېره مننه. زه به د خپلو دوو نورو مېلمنو تدبیر صاحب څخه او عارف صاحب څخه که لنډ لنډ ځوابونه را ته راکوي د یو سم تفکیک په خاطر باندې، که هغه په کور د نه اوسي هغه ډول چې عارف صاحب او تدبیر صاحب دواړو ته اشاره درلودله، د یوې لارې په توګه باندې حد اقلا چې صحیح حل لاره را مطرح شي یا وشو کولی په کور دننه د ځینو جهتونو څخه، هغوی چې ملاتړي بلل کېږي یا د جګړې لپاره بستر برابروي، د هغوی دپاره اقدامات وشي، او یا هم په کلي شکل باندې د دې ډول هغه اصلي هسته چې ده د دې ډول بریدونو هغه له منځه یوړل شي، د حکومت دپاره به ستاسې مشورې څه وي؟ تدبیر صاحب تاسې او پسې عارف صاحب لنډ لنډ ځکه ځواب کرا کوئ مهرباني.
ګورې، موږ دا اوس له ناټو سره او له امریکا سره امنیتي تړونونه لرو، په همدې شکل سره نور نړۍ نورو هیوادونو سره مخ کولای شو. په ډیرو واضحو الفاظو له همدغو هیوادو سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو له ادرسه خپل ټول مشکلات په مشخصه توګه باندې مطرح او د هغو نه د هغه جواب غوښتونکي واوسو. یوه خبره. دومه خبره، په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ارګانونو کې ژوره اصلاح او د هغو ته په هغو کې د داسې افرادو اشخاصو استخدام چې هغه د افغانستان ګټو ته تر بل حد سوژمن وي او هغو ته خلاص لاس ورکول، دا اوس زموږ وزیر داخلي، وزیر دفاع، زموږ د ملي امنیت رئیس دا یو هم په خپلو کړنو کې آزاد لاس نه لري تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې آزاد ونه اوسي، تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې ملي برخورد له مسایلو سره ونه لري، تر هغه وخته پورې موږ نشو کولای چې دغو غبیزو مخه ونیسو.
ډېره مننه عارف صاحب، مهرباني.
زه فکر کوم چې د حکومت لپاره ډېره اړینه ده چې څونه چې ژر امکان لري دا اساسي حل لاره ده، څونه چې ژر امکان لري بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني، دغه د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پای ته ورسوي او ژر تر ژره د طالب سره داسې یو موافقې ته ورسېږي چې افغانستان یو موټی کې متشکل کې په هغه صورت کې د داعش موجود وي، خو ډېر به په ضعیفه حالت کې وي او په تدریج به د منځه ولاړ شي، ځکه چې طالبان ډېر سخت جګړې په ډېرو ولایت کې د داعش سره کړي.
ډېره زیاته مننه. او اریان صاحب، آیا د دې ډاډ څومره خلکو ته شته دی چې د هغو هستو د لمنځه وړو لپاره کار کېږي چې د دې ډول بریدونه اصلي عامل دي؟
موږ خپل اقدامات کړي دي مخکې، او اوس هم د امنیتي تړون په اساس زموږ پلانونه ډېر منظم روان دی. زموږ ټول شبکې په دې برخه کښې فعاله دی، ځینې شبکې موږ نیولې دي او ځینې نور هم تر تعقیب لاندې دی چې موږ د انکشاف په لحاظ باندې دا جزئیات ځان سره ساتو، او انشاءالله تر انکشاف وروسته
دغه جزئیات سره او خپل ادوال سره شریکو
د پوزي چارو شنونکو عبدالباری عارف صاحب، د پوزي چارو شنونکو کابل خان تدبیر صاحب، او د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب. لتاس درې واړو ډیر مننه چې په باس کې مور سره ګډون کو درن واړو کې تاسو هم په پاک لاس فارم علامه مو خلاصه پما
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث